آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دا واشنگتن دی. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمې او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، او دا دی اوس د امریکا غږ د آشنا راډیو د پښتو دویمه نیم ساعته خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سوریې د ادلیب په ایالت کې د هغه ملک د هوایي قواو په بمباریو کې یوولس تنه وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د بشر د حقوقو اساسي اصول د خطر سره مخامخ شوي، او د المان د باندنیو چارو وزیر ویلي چې ایټالیا، فرانسه او یونان باید د مهاجرینو په مسلې کې زیاته مرسته وکړي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د ادلیب په ایالت کې د سوریې د حکومت په مخالفینو باندې د حکومتي قواو په هوایي بمباریو کې یوولس تنه مړه شوي دي. په دې برسیره د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په ډزو کې هلته د القاعده د افراطي ډلې یو مهم غړی هم وژل شوی دی. هغه په واشنگتن او نیویارک کې د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې د تروریستي حملو د پلان په جوړولو کې لاس درلود. د یکشنبې په ورځ د دغو حملو نه وروسته څو افراطي ډلو په خپلو ویبپاڼو کې د القاعده د دغه مهم غړي ابو الخیر المصري د مرګ خبر هم تایید کړی دی. هغه پروس کال د القاعده د مشر ایمن الزواهری د مرستیال په توګه وټاکل شو. له بلې خوا د سوریې د حکومت یو مخالف استازي ویلي دي چې د هغه سره راغلې ډله به په جنیو کې د سولې د خبرو په موقع د روسیې د استازو سره هم وګوري، او د هغه سره به د سوریې د جنجال د حل په لارو چارو خبرې وکړي. دغه استازي ناصر الحراري ویلي چې ممکن دغه ملاقات نه وشي. هغه وایي د امید لري چې د روسیې استازي به په دې برخه کې د مثبت نظر نه کار واخلي. پرون عراقي قواو د موصل د ښار په لویدیځ کې هغه یو پل ته رسیدلی چې د داعش ملیشو تباه کړی دی. هلته د داعش وسلوالو ملیشو څلور نور پلونه هم تخریب کړي دي. د عراق د فوز تورن جنرال تعمیر الحسینی ویلی دي سره له دې چې د حکومتي قواو په مقابل کې هر قسم مقاومت موجود و، مګر بیا هم هغوی خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی. په تېر هفته کې عراقي قواو د موصل د ښار د نړیوال میدان او په هغې سیمې کې د وی فوزي اډې د نیولو نه وروسته د مامون د سیمې په لورې پرمختګ شروع کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر زید رعد الحسین خبرداری ورکړی چې د بشر د حقوقو د اساسي اصولو په اساس په نړۍ کې سوله او ثبات په اصطلاح د بې احتیاطه او د منفعت طلبو سیاستمدارانو په وجه د خطر سره مخامخ شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو دغه عالي کمشنر دغه خبرې د بشر د حقوقو د شورا د غړو د غونډې په شروع کې چې یو میاشت به دوام پیدا کاندې کړي دي. ښاغلي زید رعد الحسین ویلي چې په تیرو اوو لسیزو کې د نړۍ په ځینو ډیرو برخو کې دوامداره صلح، کامیابي او انکشاف په دې پورې اړه درلوده چې هلته په هغو سیمو کې د بشر د حقوقو اساسي اصولو، د ملګرو ملتونو منشور او د بشر د حقوقو په باب موجوده موافقو ته احترام کېده. د المان د باندنیو چارو وزیر ویلي چې ایټالیا، فرانسه او یونان باید د مهاجرینو په مسلې کې زیاته مرسته وکړي. هغه په روم کې د ایټالیې د باندنیو چارو وزیر سره د خبرو نه وروسته خبریالانو ته وویل چې په اروپا کې داسې یوه پالیسي باید نه وي چې هغه یو بل هیواد ته تاوان ورسوي. هغه ویلي چې په دې کې شک نشته دی چې په ایټالیې، فرانسې او یونان کې د خلکو بیکاري یوه لویه ستونزه ده، مګر د مهاجرو مسله هم زیاتې توجه ته ضرورت لري. د مصر د پارلمان یو استازی په هغه ملک کې په اداري فساد او د بشر د حقوقو د حکومت په اجراتو د اعتراضونو له کبله د پارلمان نه شړل شوی دی. د مصر په پارلمان کې د حکومت طرفدارانو په دغه استازی محمد انور سادات خارجي مؤسسو ته د پټو معلوماتو د ورکولو الزام لګولی دی. مګر ښاغلي سادات چې د مصر د فقید جمهور رئیس انور سادات وراره دی، دغه الزامونه په مطلق ډول رد کړي دي. د جنوري په میاشت کې هغه د پارلمان دپاره په یو میلیون ډالرو د دریو موټرونو په خریدارۍ هم سخت اعتراضونه کړي وو.
درنو
اوریدونکو دا د امریکا جغ د واشنگتن سټوډیو ده او تاسو زموږ دوهمه سارانه خبری خبرونه اوري. اوس د خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د افغان حکومت پریکړه دا ده چې په پاکستان کې د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییز اقتصادي همکاري او د ټولنې ایکو په سرمشریزه کې به په پاکستان کې د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب برخه واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال دا ونه ویل چې دا پریکړه بدلیدای سي او کنه. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه زموږ د خبریال اکرام شینواري راپورت ته.
افغان حکومت وی چې د پاکستان په قربتوب د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ټولنې ایکو په سر مشریزه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ایکو مقدماتي غونډه تیره ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې ده. ټاکل شوې چې د دغې ټولنې د غړو هیوادو او حکومتونو مشران د چهارشنبې په ورځ په 14مه سر مشریزه کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغان حکومت تر اوسه پریکړه لا دا ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
ولی حکومت وزارت ملی تاکنون فیصله شانانی است که
خاغلی ازادویل د ملي اول حکومت د رهبری پریکړه لا تر اوسه داده چې د افغانستان په سړیتوب په اسلام آباد کې افغان سفیر په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه هلته له افغانستان څخه سړیتوب کوي او تبې ده چې هغه په دې غونډه کې د سیمه ایزو اقتصادي او د سوداګریزو پروګرامونو په اړه د افغانستان نظر مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا ونه ویل چې په دې پریکړه کې بدلون راتلی شي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري هم نن مازیګر ناوخته خبریالانو ته ویل چې د کو په سرمشیزه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوان د دغه هیواد په استازیتوب ګډون وکړي. د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو ټولنه دغه ټولنې د غړو هیوادو ترمنځ د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په مخه په 1950 کال کې جوړه شوې ده. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایکو په سرمشیزه کې په ټیټه کچه د استازیتوب پریکړه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د تروریستي بریدونو وروسته چې د پاکستان حکومت د ادعا له مخې د افغانستان په خاوره کې پلان ترتیب شوی و د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا سرنګلې شوې دي. د دغو بریدونو وروسته پاکستان افغان حکومت سره په تورخم او چمن سپین بولدک خپل دروازې د اوټرلی او هم خپل هوا سره په غوان کې د لنګرهار او کونړ د ولایتونو په شمیر سره دی ولسوالیو د توغندیو بریدونه تر سره کړل. چې افغان حکومت د دغو بریدونو په تړاو نن هم په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین د بهرنی چارو وزارت ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په بیان کې ویلي چې افغان حکومت د دغه هوا د ختیځو ولایتونو په شمیر سرحدي سیمو باندې د پاکستان د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرخې ته سیرمه د افغانستان په خبره کې د پاکستانی هلیکوپټرې د غزمی په اړه د پاکستان سفیر ته معلومات ورکړي او هغه څخه یې غوښتي چې په دې اړه پاکستانی چارواکو ته د افغان حکومت کلک اعتراض ورسي. دغه راز د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د زورولو او تورخم او سپین بولدک چمن د دروازو تړلو په اړه هم په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ژمنه کړې چې په دغو برخو کې به د افغانستان اعتراض او اندېښنې له پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د افغانستان د سیاسي چارو شمېر کارپوهان د ایکو په سر مشریزه کې په ټیټه کچه د افغان پلاوي ګډون اسلام آباد ته په یو ډول د افغان حکومت د ناخوښۍ غبرګون په معنا ګڼي. د پوهنتون د سیاسي علومو استاد فاروق بشر وایي چې افغان حکومت په دې توګه پاکستان ته خپله ناخوښي
رالو په دې چې رئیس جمهور ولې په خپله نه ځي. شاید امکان دا وي چې دروازې چې په موږ باندې پاکستان تړلي دي او پاکستان نه غواړي چې تجارتي اموال افغانستان ته راشي او دا یې افغانستان ته خساره وارد کړي، نو له دې کبله هم کوم غواړي چې پاکستان ته وښيي چې زه ناراض یم او زه نشم راتلی په دې کانفرنس کې کو کې اشتراک کوم.
د دې دمخه د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د ایکو په غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغه هیواد په استازیتوب ګډون وکړي. د ایکو ټولنې په لاس غړو کې ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، آذربایجان او افغانستان شامل دي. افغانستان په 1992 کال کې د ایکو د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په واشنگتن کې جمهور غوښتونکو او د ډیموکرات ګوندونو غواړي چې د امریکا د تیر کال په انتخاباتو باندې د روسیې تاثیر او د ماسکو او جمهور رئیس ډونالد ترامپ د داخلي حلقې ترمنځ پر اړیکو باندې مستقیمه څېړنه وسی. سپین ماړی کوشش کوي چې دغه جنجال پراخ نسی په داسې حال کې چې جمهور رئیس کانګرس ته د خپل لومړی وینا لپاره تیاری نیسي. د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن په دې باره کې دا رپورټ لیږلی دی.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ په خپل هفتیزه وینا کې په اقتصادي پیغام رڼا واچوله چې د شنبه په ورځ به خپور کړي. جمهور رئیس ترامپ وایي
We're going to be working to bring back those jobs and I mean really good paying jobs.
موږ به په دې کار وکړو چې کارونه بیرته راوړو او زما مطلب دا ده چې دا به د ښو تنخواګانو کارونه وي. مګر د روسي په شمول د نظر اړول شته دی. په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي غړی داریل ایسا وای:
We need to investigate their activities and we need to do it because they are bad people.
مونږ ته پکار ده چې د دوی د فعالیتونو په باره کې تحقیق وکړو. مونږ ته پکار ده چې دا کار وکړو ځکه چې دا خراب خلک دي. د کانګرس د اوږدې مودې جمهوری غوښتونکي غړی داریل ایسا د ډیموکراتانو سره په دې غوښتنه کې یو ځای شو چې له عمومي څارنوال جیف اسټیشن نه جدا چې د ټرمپ په نږدې متحد دی د یو خاص څارنوال غوښتنه کوي. دی وایي:
جیف سیشنز هو واز آن د کمپین and who is an appointee, you're going to need to use the special prosecutor's statute and office.
سیشن چې انتخاباتي مبارزه کوله او مقرر شوه دی، تاسې به د خاص څارنوال د موقف او دفتر نه کار واخلئ، نه سیشن ته او نه خپل مرستیال ته دا وظیفه ورکولی شئ. د سپینې ماڼۍ نطاقه سارا ساندرز نه وایي:
We're extremely confident that whatever reviewed, they're all going to come to the same conclusion that we had no involvement in this.
موږ په بې ساري توګه باور لرو چې هر څه کره کتنه وي وي به د دوی نتیجه به یو شان وي، چې موږ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې سره هیڅ ارتباط نه درلوده. سپینه ماڼۍ وایي اوس د حرکت وخت دی. سارا سیندرز نه بیا وایي:
At some point we get to a place where we've got to move on and start focusing on the things that the American people care about, and I don't think this is it. We've talked about it
زنه وخت به داس زیته ورسیږو، حرکت به وکړو، په هغه څه به ټینګار کوو چې د هغې په باره کې د امریکا خلک توجه لري. زه فکر نه کوم چې دا داسې وي. موږ په دې باره کې څو ځلې خبرې کړي دي، پوښتنې شوي دي او ځوابونه ورکړل شوي دي، مګر ډیموکراتان یې نه پرېږدي. د استازو د جرګې ډیموکراته غړي نانسي پلوسي وایي:
The attorney general must recuse himself. Let's have the investigation and find out the truth.
لوټانوال باید خپل ځان ګوخه کړي. راځي چې تحقیقات وکړو او رښتیا معلومه کړو. د کانګرس ته کمیټو یو شمیر جمهوری غوښتونکو د روسي د فعالیتونو په باره کې لا په خاص څېړنې پیل کړې دي. د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړی جیم جوردن انوای:
Let's see how it plays out. I think that's a deliberative process is the appropriate way to proceed.
راځئ چې ووینو څنګه نتیجه ورکوي. د مختګ لپاره اراده جریان مناسبه طریقه ده، لیکن تحقیقات څرګند شوي دا د دغه جنجال په باره کې ټرمپ قهر نه پټوي چې سوړي کړي یا یې مطبوعات په باره کې راپورټ ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ژورنالیستان ولې د ځینو مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه د رپورټونو د لیکلو پر وخت کې له ګمنامو او یا بې نومو سرچینو نه استفاده کوي، او کانفیډینشل یا اعتباري سرچینې کومو خبري منبعو ته ویل کیږي؟ په دې اړه به په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالي میګن ډوزور رپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
د هر ژورنالیست لپاره د یو ثقه یا اعتباري رپورټ او خبر د جوړولو په وخت پنځه شیان بنیادی ارزښت لري چې بې له دې نه رپورټ معمولا نیمګړی پاتې کیږي. دا څلور بنیادی اجزاوې دي: څوک، څه، ولې، چیرې او څنګه. خو کله کله په ځینو ځانګړو او خاصو مواردو کې ژورنالیست یو حساس او مهم رپورټ او یا خبر جوړوي او د دغو څلورو بنیادی اجزاو نه ځینې ورنه پاتې کیږي. پوښتنه دا ده چې ولې داسې کوي؟ د خبر منبع یا سرچینه ولې نه افشا کوي؟ خپل دلایل لري. په عادي حالاتو کې امریکایي ژورنالیستان د یو رپورټ په جوړولو کې حتماً د خپلې سرچینې ذکر کوي او د خبر د جوړولو څلور بنیادی اجزاوې هم په پام کې نیسي. مګر کله کله داسې هم پیښیږي چې یو مهم شخص یا سرچینه نه غواړي چې نوم یې افشا شي او ژورنالیست ته د یوې حساسې موضوع په باب د معلوماتو ورکولو لپاره پرې شرط ایښي چې نوم به نه اخلي. په معاصر امریکایي ژورنالیزم کې د ډول خبري سرچینې ته انانیمس سورس یا ګمنامه او بینومه سرچینه وایي چې له ډېرو کلونو استعمال عام شوی دی. یوه بله اصطلاح چې په همدې منظوري کله کله ژورنالیستان استعمالوي د کانفیډینشل سورس یا اعتباري او پټې سرچینې اصطلاح ده. د امریکا د مسلکي ژورنالیستانو ټولنه چې د اس پی جی په مخفف نوم شهرت لري په دې اړه ژورنالیستانو ته داسې راهنمایي کوي: انانیمس سورسز یا بینومه سرچینې په ځینو وختونو کې د یوې ډېرې مهمې موضوع او یا د یو غټ خبر د افشا کولو لپاره د ژورنالیستانو په مخ کې یوازینۍ لارې. په ځانګړې توګه کله چې ژورنالیست په دولتي کچه له اداري فساد او خیانت نه د پردې د لرې کولو تکل وکړي چې خپله مسلکي او حرفوي دنده سرته ورسوي، چې عام ولس آګاه شي او هغو ادارو ته هم معلومات په لاس ورکړي چې د واچ ډاګز په نوم یادیږي، او وظیفه دا ده چې په دولتي ادارو کې فساد او خیانت رسوا کړي. خو په ځینو مواردو کې داسې هم پیښیږي چې ګمنامې سرچینې له بنیادي اخلاقي او ژورنالیستیکي نورمونو او موازینو سره په ټکر کې واقع کیږي. ګمنامې او نامعلومې سرچینې شاید چې خپل هدفونه او غرضونه ولري. ځینې غواړي چې په دولتي ادارو کې غیر اخلاقي او یا غیر قانوني کارونه رسوا کړي. په دې اصل عقیده لري کوم حرکات او اعمال چې حکومتي چارواکي د خلکو په نوم کوي، ولس حق لري چې خبر شي چې هغوی د پردې شاته څه کوي. په ځینو مواردو کې نامعلومه سرچینې محض د دې لپاره چې یو چارواکی خجالت شي او یادا چې کومه شخصي برنامه ولري، پټ معلومات له ژورنالیستانو سره شریکوي او ځان قصدن غلی ساتي. د امریکا د مسلکي ژورنالیستانو ټولنې د انانیمس سورسز یا ګمنامو سرچینو نه د استفادې په وخت د ژورنالیستانو لپاره ځینې رهنما اصول یا کوډ اف ایتکس ټاکلي دي. ژورنالیستان باید د امکان په صورت کې تل خبري سرچینه ذکر کړي. خلک حق لري چې پوه شي، د خلکو اعتبار به په خبر باندې هم زیات شي. مخکې له دې چې معلومات ورنه واخلي، د سرچینې او منبع نه دي د حق د هدف او مقصد په باب پوښتنه وکړي چې نیت یې خیر رسول دي او برنه حقا یو چاته د ضرر رسولو اراده نه لري او نه کوم پټ شخصي غرض لري. زیاتره ژورنالیستان له ګمنامو سرچینو نه د خبر جوړولو او ریپورټونو ورکولو پر مهال اوس استفاده کوي، او ځینې امریکایي ژورنالیستان په دې یقین دي چې د نامعلومو سرچینو نه استفاده د تیرو 50 کلونو په پرتله اوس څو واره زیاته شوې ده. د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ په شمول زیاتره ورځپاڼې د ګمنامو سرچینو نه د ځینو حساسو ریپورټونو په برابرولو کې استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې دوو مشهورو ژورنالیستانو په بریالیتوب وکولی شو چې د 1900 میلادي په لسیزه کې له یوې دولتي سرچینې نه په استفاده د پخواني جمهور رئیس ریچارډ نیکسن د حکومت په دوران کې د واټرګیټ فضیحه رسوا کړي. دغه کار د ورځپاڼې اعتبار او وقار لوړ کړ او نیکسن مجبور شو چې خپل دندې نه استعفا وکړي. کومې پټې سرچینې چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د واټرګیټ د فضیحې په اړه معلومات ورکړي، د ډیپ تھروټس یا په اصطلاح د ژورو ستونو په نوم شهرت وموند. دغه شخص په واقعیت کې د اف بی آی یو لوړ پوړی مامور و. هغه له خپلې مړینې نه لږ مخکې خپل ځان معرفي کړ او ویل چې واشنگتن پوسټ ته هغه ټول معلومات ورکړي. د امریکا د مسلکي ژورنالیستانو ټولنه اس پی جی په ژورنالیستانو باندې تاکید کوي چې له ګمنامو سرچینو سره باید خپله ژمنه خوندي وساتي او باید افشا نه کړي. خو کله کله ژورنالیست د یو منصفه حیات او محکمې په مخ کې هم ودرول کیږي او مجبوری چې خپل سرچینه او منبع افشا کړي، کنه نو زندان ته لیږل کیږي. ډیر وی تر اوسه پورې محبسونه قبول کړي، خپل سرچینه نه درسوا کړي.
اوس د اروپا په اړه یو رپورت لرو. په زرګونو زرو فرانسویانو د ډلیزو درخواستونو د لارې غوښتنه کړې ده چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما نوم دی په رسمي توګه 6 کال د فرانسې د جمهور رئیس د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. پام وکړئ، له پاریس نه د امریکا ژغ ته خبریالي لیزا براین رپورت چې سید سلمان شاه به تاسو ته غټی کې دربارووي.
په داسې حال کې چې په فرانسې کې د 2019 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزه پیل شوې او د مختلفو چپی او خلاصي ګوندونو د کاندیدان ترمن سیالي اوج ته رسیدلې، ځینې فرانسویان د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د دورې په ارمان دي او تر اوسه پورې په زرګونو کسانو د فرانسې د انتخاباتو کمیسیون ته لاسلیک شوي درخواستونه لیږلي دي چې د 2019 میلادي کال په انتخاباتو کې دی د اوباما نوم د نورو کاندیدانو په لیست کې شامل شي. د پاریس په شمالي ناحیو کې د اوباما پوسټرونه په دیوالونو لګیدلي او د اوباما 2017 جمله یعنی اوباما په 2019 میلادي کال جمله په غټو ټکو پرې لیکل شوی او پر یو پوسټر باندې د اوباما د 2018 میلادي کال د انتخاباتي دورې دا شعار یعنی یس وی کین هو مونږ کولای شو شعار هم ښکل شوی دی. د نوالی بنسن په نوم یوې 55 کلنې فرانسوي ښځې امریکا غږ ته وویل که اوباما د فرانسې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي، زه به حتما هغه ته خپل رای ورکم. میرمن اولی وویل د موجوده کاندیدانو له جملې نه به یو کس ته هم خپل رای ورنکم او خپل رای به سپینه پرېږدم. خلک یې له ټولو نه بېزار دي او هغوی د خلکو اعتماد له لاسه ورکړی دی. ټول کاندیدان یو شان دي، هیڅ فرق پکې نه لیدل کیږي. کله چې په پاریس کې د لومړي ځل لپاره د ګوتو په شمار څو کسانو د اوباما په ملاتړ د درخواستونو لیکل پیل کړل، نو زیاترو خلکو پر هیڅ باور نه کاو او فکر یې کاو چې ملنډي وي. خو اوس په فرانسه کې د اوباما 2017 پوسټرونه په زیاترو خورونو کې لیدل کیږي. د تیرې یوې هفتې په دوران کې د نړیوالو مطبوعاتو توجه هم ځان ته راجذب کړې ده. 50,000 فرانسویانو تر اوسه پورې د هغه په ملاتړ باندې لاسلیک شوي درخواستونه استولي دي. فرانسویان د سیاسي ګوندونو نه بیزاره دي. یو تن امریکا غږ ته وویل، ډېر به بهتره که اوباما زموږ جمهور رئیس شي. د فرانسویانو د مایوسۍ یوه غټه وجه شاید دی چې دوه مخکښې کاندیدان، د خلاصي متعصب ګوند کاندید مارین لپن او پخوانی صدر اعظم او د محافظه کار ګوند کاندید فرانسوا فیلان، د اکثرو خلکو بدې راځي. د اوباما ملاتړ کوونکي وایي کوشش به وکړي چې د مارچ د 15 نیټې پورې 1,000,000 فرانسویان ورسره ملګري شي، او په هغه ویبپاڼه کې چې د اوباما لپاره پکې مبارزه کیږي ښکل شوي چې هغه به یو نوی نظام په فرانسه کې رایج کړي. فرانسه به د موجوده بدحالۍ او د غفلت له درانه خوب نه راویښه کړي. په داسې حال کې چې اوباما هم فعلاً بیروزګاره دی، یو ځوان فرانسوي امریکا غږ ته وویل، ولې په کارو نه ګمارو؟ خو بیا هم د اوباما چانس ځکه ډېر کم دی چې هغه د فرانسې تابعیت نه لري. مشهور او نامتو فرانسوي تاریخ پوه نیکول باکران امریکا غږ ته وویل چې د فرانسې ولس واقعاً چې دا ځلې پریشانه او سرګردانه دی، ځکه چې ټول کاندیدان د خلاصي ګوند کاندیدان دي او یا له خلاصو سره اړیکې لري. څوک نه دا توقع نشي کولای چې د فرانسې ستونزې به حل کړي. یوه تازه څېړنه چې د پیو په نوم د عامه افکارو د معلومولو امریکایي مؤسسې سره رسولې ده، دا وخت په سلو کې 40 جرمنیان او 80 فرانسویان د اوباما ملاتړ کوي.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد الحسین خبرداري ورکړی، د نړۍ سوله او ثبات په اساسي بشري حقوقو باندې ولاړ دی. علي کمشنر په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غونډې د پرانیستو پر وخت کې د غساس ته د خطرونو خبرداري ورکړی. خبريال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیف نه دا راپورټ را لېږلې دی.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید راد الحسین خبرداری ورکړ چې د دوهم نړیوال جګړې را په دیخوا د نړۍ په ثبات کې ډیر بریالیتوبونه لاسته راغلي دي. د پوپولیزم په زیاتېدو سره د لمنځه وړلو د خطر سره مخامخ دي. دی وایي له دغه تبه کوونکي جنګ نه وروسته په څه باندې 2 لسیزو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې دوامداره سوله او پرمختګ کې کامیابي د بشري اساسي حقوقو پیروي کول دي، چې د ملګرو ملتونو په مشهور او د بشري حقوقو په نورو نړیوالو تړونونو کې ځای شوي. دی وایي له دغه تبه کوونکي جنګ نه وروسته په څه باندې 2 لسیزو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې دوامداره سوله او پرمختګ کې کامیابي د بشری اساسی حقوق پیروی کول دی، چې د ملګرو ملتونو په مشهور او د بشری حقوق په نورو نړیوال تړونونو کې ځای شوی دی. دی وایي نړۍ به ډیر څه له لاسه ورکړي چې که سیاسي مشران د جهانی بشری حقوقو په خلاف ناوړه مبارزه پیل کړي، یا په دې ګواښ سره چې له هغو موافقو او موسسو نه وځي چې د دغو حقوقو ملاتړ کوي. زید خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي،
political actors who, as in the days of the League, threaten the multilateral system or intend to withdraw from parts of it, the sirens of historical experience ought to ring clear. We will not sit
هغو سیاسي مشرانو چې د لیک په وخت کې د دغه څو ملتي سیستم ته ګواښ مخامخ کړی و، یا یې له یوې برخې نه د وتلو ګواښ کړی و، چې دا تاریخي تجربه ده چې باید څرګنده وي. موږ به لاس د ځینې کېننو، ځکه چې موږ ډېر څه له لاسه ورکوو او ډېر څه باید وژغورو. او دغه سیاسي ګټلی زمونږ حقوق د نور حقوق زمونږ د ساري راتلونکي باید یوې خواته وانه چوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په حیث انتونیو ګوترس د بشري حقوقو د شورا په لومړۍ غونډه کې برخه واخیستله. د دې هغه څه په باره کې خبرداری ورکړ چې وینې په داسې حال کې چې په درسته نړۍ کې بشري حقوقو ته اعتنا نه کیږي. ګوترس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We are increasingly seeing the perverse phenomenon of populism and extremism feeding off each other in a frenzy of growing racism, xenophobia, anti-Semitism, anti-Muslim.
Populism او افراطیت په خپل سری دلالت کوي چې له دین نژادي پرستی له بیگانه و نویره د یهودو ضد د مسلمانانو ضد کرکه او د نه زغم نور ډولونه زیږوي. اقلیتونه، ځایي ټولنې او نور د تبعیض او په درسته نړۍ کې د سرغړونو سره مخامخ کیږي او عین څه د ایل جی بی ټی په ټولنه باندې صدق کوي. ګوترس خبرداری ورکوي چې له بشري حقوقو نه سرغړونې د ستونزو نښې نښانې دي. دی وایي دا د هر چا پورې اړه لري چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. دی وایي د جنجال د اصلي علتونو غم باید وخوړل شي او د بشري حقوقو غم باید وختي او په مؤثره توګه وخوړل شي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبر ورکړی دی چې دوی د دوو میاشتو د وخت فرصت لري چې د سومالی هغه سیمې چې وچکالۍ سختې ځپلې دي او هغو میلیونو خلکو ته مرستې ورورسوي چې د تباهۍ مخه یې ونیول سي. لیزا شلاین د جنیو څخه راپورټ راکړی چې خلاصه به زه تاسو ته دروراوم. د ملګرو ملتونو د ادارې اټکل ښیي چې د سومالی نیمایي نفوس یا 6.2 میلیونه کسان د وچکالۍ له وجې د خطرونو سره مخ دي، چې دغه هیواد د شمالي سیمو چې له مخې وچکالۍ ځپلې ده له هغې خوا جنوب طرف ته راخپرېدلی سي. د تیرو دوو اونیو راسي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو ادارې د ماشومانو د سازمان چارواکي د شمالي پورتلند سیمې ته ورغلي ول چې وچکالۍ تر ټولو زیاته ځپلې ده. هغوی هلته د تباهۍ اخرنۍ کچه احساس کړي چې هلته خلک د خپل توان او برداشت اخرنۍ کچ ته رسېدلي دي. د خوړو د نړیوال سازمان رئیس لورنت بکیرا وایي یو کلی چې تقریبا 1500 ښځې او ماشومان پکښې اوسیږي، دا خلک په کیژدیو کې اوسیږي او شاوخوا یې مړه سوي څاروي پراته دي. هغه وایي نارینهو کلی پرېښی او خپل هغه څاروي چې تر اوسه لا ژوندي دي هغه سیمو ته وړي چې اوبه او واښه پکښې وي پیدا یې کړي. د نیروبي څخه په ټلیفون د امریکا ژغ ته بوکیرا وویل لږ وخت شته چې د ملګرو ملتونو سازمانونه د دې فرصت لري چې د مرستې بیړني عملیات زیات کړي چې د خرابو پایلو مخه ونیول سي.
is larger geographically than what happened in 2010.
The tabahi kacha aw uchkali chi pakuma kachi kharada aw kum waziyat chi pasima ki maujood di dir lui di aw pa geographically az usnay waziyat da 2013 aw yurasam kal sakha dir prakhti nu us kamush par waqt aw pa chataka ikdamat wonukru aw kamush pa prakha kacha ikdam wonukru nu mush bayad tabahi ta tayari wonisu chi shidat aw waziyat be da 2013 aw yewolas kalunu په ډول وی چې موږ تجربه کړ. په 2013 او په 2012 کلونو کې په سومالی کې د لوږی څخه 2,16,000 کسان چې نیمایي ماشومان ول او عمرونه د 15 کلونو کم ول مړ شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان دې اټکل کوي چې هغه ماشومان چې د خوراک د کمی سره مخ دي د غوښمیر 2,00,000 ته پراتلونکو څو میاشتو کې رسیدلی سي. کڅه هم وزیر ډیر بدتر دی، خو د خوړو د نړیوال سازمان پوکی راوي سومالیا لا هم د وچکالۍ سره د بچ کېدو فرصت لري. هغه وایي نړیوال ټولنې ته د دې بوران په اړه خبرداری له وخت له مخې ورکړل شوی دی او هغوی د دغه بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره څه ځوابونه ورکړي دي. درنوردونکو زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی به خپل خبرونه په لږ وخت کې تاسو ته پیل کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.